لس بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تان دې څنګ او د ازادي میلمه ځانګړی مرکه خبرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو خونړیو سیلابونو لږ تر لږه 1.5 زر ماشومان بې کوره کړي دي. د مؤسسې پرون په یو بیان کې وویل د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې توپانونو او بارانونو ځپلي دي لږ تر لږه 8.5 لکه ماشومان اوسیږي، چې د دې ادارې په وینا له دې ډلې د 1.5 زر ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره پاتې دي. په ننګرهار کې د لږ تر لږه 400 کورونو د تخریب خبر ورکړل شوی. نږدې 2 میاشتې مخکې په بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې ډېر پکې ماشومان وو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یا راپور ورکوونکي په افغانستان کې د محرم د 10مې د مراسمو په ګډون مذهبي ازادیو ته د درناوي غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي چې هیله لري د عاشورا مراسم په ازادۍ او امنیت کې او له ویرې پرته ترسره شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ویلي چې د مذهبي عبادتونو، مراسمو او د عاشورا د لمانځنې د ځانګړو سمبولونو په ګډون مذهبي ازادیو ته باید درناوی وشي. په افغانستان کې پرون د محرم د 10مې د لمانځنې مراسم د امن په شرایطو کې په تکیه خانو کې دننه ترسره شول او طالبانو د محرم لاریونونو ته اجازه ورنه کړه. د امریکا د ورجینیا ایالت د استیناف یوې محکمې پرون حکم وکړ چې د امریکا د پاوځ سرتیری جاشوا ماست باید هیڅکله د جګړې یو یتیمه ماشومه د اولاد په توګه نه وای منلې. محکمې د دې افغان ماشومې د ساتنې حکم چې امریکایي سرتیری له 3 کلونو راهیسې اتکا پرې کوله هم باطل اعلان کړ. د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو د سرتیری له 2 کلونو راهیسې د دې ماشومې چې په 2019 کال کې د جګړې پر مهال یتیمه شوې وه د ساتنې د قانوني حق د ترلاسه کولو هڅه کوله. خو د محکمې پرونی حکم د ټولې هڅې پر اوبو لاهو کړې. د یتیمه ماشومه 2 میاشتې وروسته 15 کلنه کیږي. د عمان چارواکي وایي یوه ډله وسلوال پرون په پلازمینه مسقط کې د شیعګانو یو جماعت تننه وتل، شپږ تنه یې په ډزو ووژل او نږدې 1.5 نور یې ټپیان کړل. د پیښې چې ساره یې په نږدې کلونو کې نه دی لیدل شوی د عمان سوله ییز سلطنت ته ټکان ورکړ. د دې خونړي برید پړه د اسلامي دولت توندلارې ډلې یا داعش پر خپل خبري اژانس منلې ده. د دې ډلې په 13 جنوري میاشت کې هم په ایران کې چې اکثریت وګړي شیعه دي د هغه برید پړه منلې وه چې 4 اتیا کسانې ووژل. او د غزې په جنوبي او مرکزی برخو کې د اسرایلو په پرونیو هوایي حملو کې له 2 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. یوه حمله په هغه سیمه کې شوي چې اسرایل د امن ساحه بولي او د اسرایلي پوځ د حملو له ویرې بې ځایه شوي کډوال پکې دېره دي. که څه هم اسرایلو ویلي دي چې د غزې په شمال او جنوب کې د خپلو پراخو ځمکنیو عملیاتو تر شدت کم کړی او خپل ځواکونه یې په شا کړي، خو په تېرو 4 ورځو کې د اسرایلي پوځ حملو په پرله پسې ډول فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اړولې. اسرایلو پر امن سیمه چې د مدیترانې سمندرګي په اوږدو کې شاوخوا 6 کیلومتره مربع ساحه رانغاړي او اسرایلو بې ځایه شویو فلسطینی کډوالو ته هلته د استوګنې لارښوونه کړې. تقریبا هر ورځ هوایي حملې کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورسته لغه په ازادۍ میلمه خبرونه کې ما د کرکټ له لوبغاړي وهاب اکبر سره چې په افغانستان کې لوبې کولې خو اوس په انګلستان کې کرکټ لوبه کوي او دی یو ښه بالر دی، ما ځانګړی مرکه کړې ده چې له تاندې څنګ پروګرام وروسته به خبره شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
Thank you. د یو ځوان جلکې په توګه د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس وو چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. درس او تحصیل مې زده کړه مې داسې نیمې پاتې شوې د ژوند نورو برخو ته راتوسیلنده پاتې هغه تشویق چې وو هغه د ژوند هدف مې چې وو هغه له منځه تللې.
جنی وای چې دوی تاس دا کړ تر هر څو وړاندې لومړی توپ لري دا چې د طالبان حکومت ورنه محروم کړی دي په خبره د حالات نور د زغملو وړ نه دی. خو بیا هم دوی څه باید وکړي؟
خپل زړه د نبایلی او خپل روحیه د کمزوري کوي. تر ټولو مهم هم دا ده چې دوی باید د شرایطو په وړاندې قوي ووسی ځکه د حالات تیرېدونکي دي. موږ په تیرو کې هم تجربه درلوده.
ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اگرین کو ذکر چه دی هر وگری اسلامی او قانونی حق دی دی طالبان حکومت افغان جونی ورنه بی برخی کردی دوی وای چه ورست تر بلی اغا کمچه چه پخوانزه او پهانتونونو که زدکری و برتهیری گی لبلی خواه کم وقت چه بیزای لزدکر سخلری ورنه تیری گی دانشی جبران کدلی ده کابل ده تبی پهانتون دی ورستی سمستر محصل آقلا وای چه دی 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 جوند لمرانه یادف دی دی زدکری بی
موږ ته خو معلوم داره ده ډېره سخته ده. یعنی د څوک چې د ژوند هدف موږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي سبا ته به شروع سبا ته دغه د کلونه تېر شو خو تر څو پورې مکتبونه ښوونځي او د موږ پوهنتونونه خلاص نه شو. یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ تېرېږي ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه د یو ځوانې جلکې په توګه ما ته د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس وو چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. اوس مې چې ژوند که درس و تحصیل می زده کړه می دست نیمی پاتی شوی باورم که نور در جوان نور برخطر توسیلن در پاتی اگه تشویق چو و اگه در جوان کم هدف می چو اگه لما ایزه کرلی دکه چه انسان دست یو مخلوق رو چکل ترسو یو خپل هدف پوره نکی بل تزره نکی گی ندر اصی در جوان پر طول برخون دست تاثیر کرده در ورز وی کشپایی در منگ اگه کم تشویق چو و کم داخلی تشویق چو در منگو چو منگ ذهن تا براتو نظر در اگه با منگ خپل ورز ری رکم مخته بیول خپل آینده یعنی یو امید مون به درس ویلی لکه اگه طول منگ نخستن شوی دی منگ ذهن پا یا سلو شل و نور شان درگیر شوی ده منگ تر اتانه پیگی چه منگ به فارغ شو حتی دا امید نشده چه لس کالا بعد به هم منگ فارغ شو منگ به پانتون تو چوب پریگ دی کنه دا امید منگ تنه ده پاته شاید کلونه کلونه تیر شی او څوک دمو پختنه و نه کی چې دا جونی والی څوک درس نه پریدي یا والی د جونی ته موږ زمينه مساعده نه کو ځکه چې که زمينه مساعده کړي د دوه کلو کې اتمن مساعده کی دا نو دا څه دي چې موږ روح او روان ته تحصیل لاندې راغلی ده.
اغلی عقل زیاتوي چې نه یوازې دې ته بلکې ټولو افغان جونو ته له زده کړې څخه لرې پاتې کېدل رواني ستونزې پیدا کړي دي.
علم و تحصیل درس ویل ده ده انسانان و ده که خزوی که سرهی ده اغیه اساسی حق ده ده جوان هدف ده کلچ انسان علم و تحصیل کهی به جوان که جوان ده پاریو هدف ده ده نظر تا اغیه خپل تایم منظم کهی نظر تا اغیه خپل شپا و رز منظم کهی خپل آینده ته یو سوچ لری خپل راتلون که ته یو سوچ لری نکره چه ده انجونو نا ده حق خستل کیگین ده اغی جوان ده پار کم هدف نلری او راز و شپای بیزای بی هدف تیریگی کنه معلومه ده ده اغی ذهن ده اغی روان به همیش درگیری اغا ذهن چه ده با پا درسونو بانده مصروفه و استازان تا پا تمامو چه درس وی مکتب تا بطل خوانزی تا بطل یا پانتون تا تل خپل وقت به ال تا تیره و خپل ملگر و سره خپل استازان و سره پا درسونو پا کارخانگیانو اغا ذهن اغا وقت و سطور پا سوچونو تیریگی نو ده خپل آینده ده پار مثلا سوچ کوي کله چې د انسان دا حق واخیستل شي بس ژوند کې څه پاتې کیږي ژوند که الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ بل یوه ورځ ښه شي یا د بل نه ښه شي یو څه پکې زده کړي مفیده ورته. نو کله چې انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پې تړل شوي وي، نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي. یو د هغه نه همدا افسردګي، رواني حالت، مشکلات دي چې دغه پیدا کېږي. لکه دا اوس چې زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده، تلویزیونونه دي، نورې نجونې ګوري چې درسونه وایي، یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره یې لرله خارج ته لاړل یا کورونه لاړل که نه، هغې چې اوس هلته درس وایي. لکه دا مونږ خپله دا تجربه لرو، نورې همصنفیانې چې تللي دي هغې هغه د فارغېږي یا درس وایي یا وظیفه شروع کوي، یا مکتبونه خلاص کړه، پوهنتونونه خلاص کړه. دا ډېر یو منفي تاثیر لري، یو منفي اغېز لري. لکه ته د هغه خپل کاروان نه، د هغه خپل ټولګیوالو نه، د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کېږي. نو ژوند کې چې ته شاته پاتې شي، ژوند کې چې تا نه هدف واخیستل شو، ژوند معلومدار دی، تا ذهن به همیش د فشار لاندې وي، تا ذهن کې به همیش منفي فکرونه وي. او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کېږي، د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کېږي، د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید و هغه ته اخیستل کېږي. نو د ده په ځای ټول په ذهن کې منفي فکرونه او منفي تاثیرات ځای نیسي چې خپله رواني حالت د یو انسان خرابوي. کله چې د رواني حالت شو خراب شو، نو دا دې معنی چې ته صحت نه لري. نو کله چې یو جامعه کې رواني حالت دی، د جامعې د وګړو خراب دی، هغه جامعه مریضه ده.
میرمن ستانگزی وایي چې له زده کړو څخه د نجونو لرې پاتې کېدلو دوی له نورو کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړي دي.
زه خپله دردېږم او کله کله زه بیخي تماسونو ته له همدې وجې ځواب نه ورکوم. زموږ دوستان دي، زموږ خپلوانان دي، نجونې دي چې له پوهنتون او له درسو پاتې شوي دي. یعنی سخت یو بحران کې دي، یو داسې وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې شوي، او هر یوې سره څه غږېږي پوهېږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري، اقتصادي مشکلات لري، کور کې لکه بندیانې ناستې دي. دغه نجونې د پیسو په مقابل کې خرڅول کېږي، په زور او ودونه دغه ډېر سوي دي، او دای زیانونه دي چې موږ او تاسو یې درګار د ګورو.
په دغسې وضعیت کې مکتب شروع نسه، پوهنتون شروع نسه، او هیڅ ډول یو امید د طالبانو د نظام لخوا دوی ته نه ورکول کېږي. دغو ځوان نجونو ته څه کول پکار دي چې حداقل خپل صحت دوی ښه وساتي، رواني مشکلاتو نه لږ خوندي اوسي؟
باید یو انسان خپل هم ځان ته لږ توجه وکړي. له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده. نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي، کتابونه د مطالعه کړي، خپل هغه د مطالعې ساحه دې پراخه کړي. کوم امکانات چې په لاس کې دي لغه نه باید ګټه واخلي. مونږ پوهېږو چې تجارت نه شو کولی د کور له منځه، مونږ نورو هغه ته لاسلاسی نه لرو چې بیرون ووزو، یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو. ځان ته باید توجه وکړو، ځان ته باید وخت ورکړي، سره مطالعه دې وکړي او ورزش دې وکړي. په کورونو کې نسبتا لږ امکانات دوی ګټه واخلي، ځکه چې د دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده، د دوی ژوند له هر څه نه مهم دی. او د حاکم نظام نه مغوښتنه دا ده چې دې لپاره چې دوی خپله د یو ښځې نه زیږول شوي دي، ښځې لري، مور لري، خویندې لري، نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نورو ملکونو. نو دوی د هغه اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپلو ښځو ته څومره حق ورکړی. اوس پارکونه پې بند، مکتبونه بند، کار بند، نو دوی ته څه وکړي؟ ټول خلک خو د دې صدا نه لري چې ډاکترانې دي شي یا ډاکترانې دي وي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي. څومره معلمین مو اوس په کور کې ناستې دي، څومره نجونې په کور کې دي، څومره محصلین په کور کې دي. ساحه پې تنګه ده، د دې لپاره چې لاره ور ډوره کړه.
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري، که بیا تاسو کوم څه ویل ورته ولرئ چې پرېږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او د اوس کال پوهنتون ته لاړ شي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
بالکل یې ورته لرم، ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع د مونږ او تاسو لکه چې څو وخته مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړله چې دا د مونږ داخلي ستونزه ده. راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کې نوې مشورې ورنه واخلي، د نجونو په مخ ته د تحصیل دروازې د خلاصې کړي، خلک به په حکومت باندې راټول سي. دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي، دغه کاله مخکې افغانستان نه ده، نه هغه خلک دي بیا تداوم نه کوي، دا خپله د دوی پښې ضعیفوي. همدغه دلیل ده چې نړیوال موسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندېږي او کمیږي. دوی نه خو څه نه ځي، دوی حاکم نظام خو ځان ته پیدا کوي، د تجارت هم کوي دوی په لاس کې ده، اوس ټول هر څه دوی په لاس کې د امکانات، زور یې له ملت وځي، زور یې له خلکو وځي، زور یې له ښځو لنجونو وځي. اسلامي قوانین مطابق مکتبونه او ښوونځي خلاص کړي. دا سمه خبره ده چې هر نظام ځان ته قواعد او اصول لري، خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ورته وضع کړي، جونو پر مخ د تحصیل دروازې خلاصې کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه، مننه تاسو.
شیرزاد چې له افغان نجونو سره د انګلیسي ژبې په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي وایي چې هر ورځ له خپلو ټولګیوالو څخه اوري چې رواني ستونزې د ژوند ټولې چارې ګډوډې کړې دي او دا ستونزې له زده کړې څخه لرې پاتې کېدل ورته پیدا کړې دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه وایي
که زه یو مثال درکړم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډېر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه خو که زه نجونې د ته وښیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي، په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي. یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلې، په درس به مصروفه وي، که کور ته به هم راغلې د کور کار به له هغې وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروفه وه، درس به یې ویلې، کتابونه به یې راخستې ولې ول، اوس هغه هېڅ نشته دی. یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفه وي، درس وایي، نو کله چې یو دفعوي هغه بېدندې شي، بېکار شي، بې وظیفې شي او یا بې تعلیمه شي، هغه یعنی سل په سله د رواني ناروغیو باندې اخته کېږي او هغه ورسره مخ کېږي. دغه اوس ډېری افغان نجونې له ښوونځیو پاتې دي. دا د هرې افغان نجونې یوه هیله وای ورزو وه چې هغه دولسم خلاص کړي او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي، د کانکور یا پوهنتون ولولي، ولې اوس هغوی په کور باندې ناستې دي، هغوی دا هیلې ټول له لاسه ورکړلې. زه فکر کوم چې دا داسې موضوع نه ده چې یوازې زه ووایم، ته ووایې یا یو بل ووایي چې هغوی په رواني ناروغۍ اخته دي. یو څوک افغانستان کې اوس هر کور ته لاړ شي، هر کور کې دوه درې نجونې دي او هغوی همدا اوس همدغه حالت سره مخ کې دي. سعید ازوانان زه دا نه وایم چې هلکان به نه وي، هلکان هم مخ دي، ولې هغوی بیرون تللی شي، ازادانه ګرځېدلی شي، له ملګرو سره، له دوستانو سره یو چیرته لاړ شه، بنډار وکړه، کینه، ولې نجونې به چیرې لاړ شي؟ هغوی همدا اوس په کورو کې دي بیچارهګانې او هیڅ لاره نه لري چې مثلا د حل لار لپاره څه باید وشي. خو همدغه یوازینی هیله او ارزو همدغه وا چې سهار به روان شي ښوونځي ته به لاړې، هلته به ملګري ولیدلې، استادان به ولیدې، درس به وویلو او ته یو امید وو. اوس دوی هر څه دغه له لاسه ورکړي دي او پرواني لحاظ باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي.
دا حالات کوم داسې دوام وکړه دا څومره بدې پایلې درلودلی سي، ځکه هر څومره چې په هیواد دننه ځوانانو خپل غږ پورته کړل، هیواد بهر د دوی د زده کړې لپاره خبرې وسولې او مظاهرې وسولې، مګر هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولای سي؟
په افغانستان کې نور ډېرې ناوړې کړنې او پدیدې شته. مثلا په هره کورنۍ کې موږ ټول باسواده خلک نه لرو، کابل کې به مثلا ډېره فیصدي لوړه وي چې موږ سواد خلګو لرو، یا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډیر لوی ښارونه، ولې لرو پرتو ولسوالیو کې زموږ خلک بي سواد دي، هغوی عامه پوهاوی نه لري. همدا اوس که تاسو هر ویل لري پرتو ولسوالۍ ته لاړ شئ او هغوی خلکو نه تاسو اول باخلی یو ریپورت پی جوړ کین، هغه به تاسو تمدا وایي چې په هر کور کې یا په دې کلی کې دوه درې نجونې اتمن په ډیر واړه عمر کې واده شوې دي، یا مثلا ډیر لوی کور مسولیت هغه ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې. نو تاسو فکر وکړئ چې دا غي وازنه لامل همدا دی چې کله مکتبونه بند شول، خونځي بند شول، نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو درس ویلې، تعلیم ویلې، اوس نو دوی څه وکړي په کور کې؟ بلاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته یې لیږي. ولې دې نه خبره چې هغه به په پردي کور کې څه کوي؟ دا پردی کور خو ډېر لوی مسولیت دی، دې هیلې درلودې، ارزوګانې درلودلې. یو عادي وړه موضوع نه ده، دا یوه ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي. او نجونې یوازې په کابل کې نه، په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي. په کابل کې صحیح ده موږ لیدلی دي چې هلته مو ژوند کړی، ولې تاسو که ولایاتو ته لاړ شئ هلته دومره د ځوانانو د روحیه کمزوري ده، دومره بد تاثیر پکړی دی دې وضعیت چې بېخي هغوی لژوند نه امید شوی دي. کورنۍ تاوتریخواله په افغانستان کې ډیر دي، دوی له دغه نه هم کړیږي. کله چې دوی بیرون ته د تګ لارونه لري، بیکاری ډیره وي، غریبي ډیره وي، د خپل د لامل کې چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بلاخره په لور باندې ظلم وشي، په مور باندې ظلم وشي، په خور باندې وشي، او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې همدغسې ناوړه اغېز وکړي چې هغوی له ژونده بېزاره شي. نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی. خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته، دا عادي خلک نشي کولی. صحیح ده، عادي خلک به یوه خبره وکړي، مظاهره به وکړي، ولې که دې شیانو کار بار کولی خو تر اوسه به کړی وي. ډېری وخت مظاهرې مونږ ولیدلې چې خلک را ووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره، ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایتو کې، نه پوهېږم ولې په کابل کې ډېری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي همدغه ټول نجونې همدو ته مخه کړې ده. حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډېریو رسنیو کې چې نجونو کار کولو، اوس خو رسنیو کې هلته یعنی ډېر کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري، نورې بندې شوي دي. خپل همغه د رسنیو کارمندانې جوګې شوي د دوه درې کاله قابلګي او نرسنګ ویلې د هغوی اوس بېچارهګانې همغه هلته کار کوي. یعنې تاسو خپل فکر وکړئ که چېرته دغه وضعیت ته د حل لاره پیدا نه شي، نجونې او مېرمنې به دوه درې کاله وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي. یعنې دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپل حکومت باید اقدام وکړي. که صحیح ده خلک به فشار پرې راوړي وایي چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي، نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک، مېرمنې، ځوانان دوی به څه وکړي، هېڅ نه شي کولی، د دوی لاس بند دی.
تراس خپل ځوانانو ته، کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده دوی سره همکاري نه کوي، مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي، په خپل ځوانان
فرشته چانی اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ. د نجونو مثال زه نه ورکوم، ولې یوازې که د الکانو مثال زه ورکوم، په دغه وروستیو دوه درېو کلونو کې یعنی ټول همدغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووزي، بیرون ووزي. حتی بې سواده خو پرېږده، هغه باسواده ځوانان ټول منډې را وهي په خارج کې ژوند. خو یعنی له لرې نه تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی، ولې داسې خو نه ده. خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي، هلته کاروبار وي، هلته تعلیم وي، هېڅوک نه غواړي چې راشي. خو صحیح ده، ځینې ځوانان شوقي دي، هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووزي، ولې ډېری چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي، هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري، هغوی دې ته مجبوري دي چې مثلا دې خواته راشي. خپله ځوانان امید شوی دی، او کله چې یو ځوان امید شي، هغه ته کورنۍ ورتر غاړه، د اولاد ورتر غاړه دی، هغه باید نفقه ورته پیدا کړي. چې په افغانستان کې کار نه وي، دا ځوان څه وکړي؟ یا به محتاط کیږي، یا به بلې کومې بدې لارې ته مخه کوي، او یا به هم وطن پرېږدي. هغه مخکې خبره بیا تکراروم که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي، او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي، یا د کار زمینه ورته برابره نه شي، زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري. خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري. هغه مسؤلیت دا دی، او دیني وجبه ده چې پاتې شي وطن کې. همدا اوس مونږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان ډېره کمه فیصدي، بیخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي. یعنی حتی هغه څوک چې دکتورای درلودله، ماسټرۍ درلودله، حتی تر لیسانس پورې چې درلودلې، هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته. خو زه ملامت نه بولم، ملامت په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمينه وي، دوی آینده لیدلی چې روښانه ده، د اولاد لپاره، د کورنۍ لپاره نه، دوی هیڅ وخت نه راوتل. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې زړه باید ونه بایلل شي. دا سخت شرایط دي، دا تیرېدونکي دي. همداسې دولتونه په تېرو کې راغلي، حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی، نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي. خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو انده که دومره کاری وي چې دا کل د خپل کورنۍ نفقه په پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا لویه خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبان حکومت سره لیدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوان نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکلې پیدا کړي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصوي، طالب ولې دغسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدایي چلند دی، ځکه چې کومه وخته چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر غدۍ باندې ناستې دي، چا خبره نه امغه یو خبره ده چې مېرمنې او مېرمنې همدغه هر خبره کې دوی مېرمنه چې نوي نو هغه کانفرنس بخې خوان نه ورکوي. خو په ټوله کې یعنی د هغه څه دي چې امغه خلکو دا فکر کوو کله چې دا طالبان رااله دوه درې کاله مخکې، دا فکر کوو چې هغه شل کاله یو ویشت دوه ویشت کاله مخکې طالبان چې راغلي وي، دا اوس هغه نه دي، ډېر تغییر کړی، نړۍ ولیدله، دوی بهرني سفرونه درلودل، خواتلي دي ولې زه فکر کوم صحیح ده اوس
اوس هغه وخت کې رسنۍ نه وي چې چا غږ پورته کړی وي او د دوی هغه کړنې لیدلې وي، ولې اوس سوشل میډیا د دغه هر څوک بس خواله رسنیو کې ویډیوګانې ښکته پورته کوي، نو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي، ځکه ویره ده او فشار پرې راځي د نورو هیوادونو که نه هر څه کتلی شي. اوس هغه پخوانۍ زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي، ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنی حکومت یو ډول اوقتی چلند کوي.
د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې، بېلابېلې ادارو دې کې کار کاوه، د ځوانانو ستونزې اورېدلې، مګر اوس داسې کوم څه نشته، ځوانانو ته هم نشته، مېرمنو ته هم نشته. د دغسې ټولنو راټولېدل، بیا ځوانان سره منسجمه کېدل او خپل حق غوښتل، دا به څومره مؤثر وي؟
زه فکر کوم هغه وخت کې چې موږ په تېر حکومت کې مونږ دغه ټولنې درلودلې، زه دا نه وایم چې ټولو ټولنو کار نه دی کړی، بلکې کار کړی وای، خو تاسو په هماغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او موږ به هم لیدلې وای. زه دا نه وایم چې ګټه نه درلودله، صحیح ده ګټه به درلودله، ولې ډیری فیصدي د خپلو شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستله او کار واخیستلو. یعنی په ټوله کې که اوس دغه ځوانان راپورته شي او دغه ټولنې جوړې کړي، ډېره مؤثره ده. خو که چېرې ځوانان دا کار وکړي، نو زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې ښه خبره ده.
په آخر کې به هغو ځوانانو ته یو پیغام لرو چې دوی له مکتبه پاتې دي، له پوهنتونه پاتې دي، هغه نجونې چې دوی په خپلو کورونو کې په ناهیلۍ کې دې ته په تمه دي، وشې بې شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخ خلاصي، دوی ته به تاسو څه ډاډ ولرئ؟
هرې تیارې پسې رڼا وي او دا رڼا راتلونکې ده انشاءالله. نو خپل زړه دې نه بایلي او خپل روحیه دې نه کمزوري کوي. په دې شرایطو کې زه فکر کوم تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسیږي، ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله. دغه تعلیم یوازې هم همدا نه ده چې ته پوهنتون ته لاړ شو، مکتب ته لاړ شو، تعلیم به کېږي. په کور کې د دوی یو کتاب راوالي، لیکنه دې وکړي، ترجمه دې وکړي، کتابونه دې وژباړي. حتی اوس ډېری داسې پوهنتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړې کېږي، آنلاین دې پکې ثبت نام وکړي، یا مثلا د ژبې کورسونه دي، په یو ډول دې ځان مصروفه کړي، هغه هم تعلیم دی. دا چې ځان وبایلي، زه فکر کوم دا نه د دوی په ګټه ده او نه د وطن په ګټه ده، ولې دا حالت به تېر شي. خو زه فکر کوم تر ټولو ښه همدا ده چې دوی باید په خپلو پښو باندې ولاړ پاتې شي.
یعنی په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپلې روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسي چې دا تیارې پسې رڼاسته.
همداسې ده، همداسې ده. او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسئ.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
Mana chinga kamis de la mandara kirda te en
ازادی میلمه ځنګړې مرکه ته خراغ لست. قدرمن اوریدونکو، په نننی پروګرام کې زه احمد تکل په انګلستان کې لډیرا یو افغان کرکټ لوبغاړي سره خبرې کوم. سید وهاب اکبر افغان ځوان لنجدې او کلونو رئیس په لندن کې اوسېږي. هلته په څو لیګونو کې کرکټ کوي او د کرکټ لپاره سپورت هم کوي. ښاغلی اکبر څو کاله مخکې په افغانستان کې دننه هم له 15 کلونو د کشرو لوبغاړو او وروسته له 19 کلنو د کشرو لوبغاړو په لیګونو کې لوبېدلی دی. په کرکټ کې اکبر بالنګ یا توپ اچونه کوي. د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن د ښاغلي اکبر د ژوند او ورځنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم. خو لومړی مې له هغه وغوښتل چې ځان پخپله د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته ور وپیژنې.
سلامونه تکل سپاس ته اوریدونکو ته. خپله سید وهاب اکبر یم، افغانستان د کنړ ولایت څخه کابل کې غړ شوی یم، اوس په لندن کې اوسېږم. په انګلستان کې دلته کرکټ هم کوم، د کرکټ سره سره خپل کار کوم چې په شخصي کلینک دی، هغه کې د اډمین کارونه ته مخکې وړم، دفتري کارونه.
مننه اکبر صاحب، راته ووایاست لطفا چې دلته په انګلستان کې په کومه کچه په کومو کلبونو کې تاسو کرکټ کوئ؟
تکل صاحب، په انګلستان کې د میډلسکس کاونټي په سطح باندې د ډیویژن 1 او 2 او د پریمیر ډیویژن په سطح لوبې کوم. په پریمیر ډیویژن کې د ای لینک کرکټ کلب څخه لوبېدم 2013 کې. اوس په ډیویژن 2 کې چې د انډین جیم خانا چې د 3 کالو شاګر سره لوبېږم. دا هغه لوبې دي چې د انګلستان د کاونټي په سطح باندې دویم یا دریم مرتبه کې راځي، فقط البته د کاونټي نه. نو دا نه بچ بیا دوه درې قدمه چې اوسې مخ ولاړ شي نو بیا کاونټي نه شروع کیږي.
دلته په انګلستان کې د سی یو هیله لري تاسو کنه چې تر دې په لوړه کچه کرکټ به وکړي، یعنی وړاندې بلار شي او د انګلستان د ملي لوبډلې تر کچه به ورسیږي؟
دا کل څه کوشش هم لږه ده، خپل کوشش کوو، فټنس ساتو، پریکټس ته ځو، تمرینات کوو. دا غلطه چې کله او بل ټیم نړیوال ټیم راځي چې ټیسټ لوبي یا یو ځانګړي لوبي کوي، نو دا غلطه د هلکان راغواړي د پریکټس لپاره چې ورته سره پریکټس کوي، پنټ کو سره شامل وي. نو هم دا کوشش دي. زه خپل تل یو لیستر کاونټي کلب سره چې یو ځل سره نوې نفع هم لوبي ده، زه هغه هم راغوښته یم. او دا یو کوچ پال نیکس نومې ده، او هغه هم وزیتا خپل کوشش کوا او نور به سپریته پریده چانس لري. یعنی موږ هم خپل کوشش کوو، امید لرو ان شاء الله.
په کرکټ کې تاسو څه کوئ؟ بولینګ کوئ او کا بیټینګ کا دواړه؟
زه خپل چې بولر یم او سره بیا لږ بیټینګ کوم، خو یعنی زیاتره زه ما بولینګ دی.
په افغانستان کې هم تاسو لوبې کولې؟ په کوم ځایونو کې؟
هو، په افغانستان کې هم ما لوبې وکړې. د زړونو په سطح د 15 کلنو، د 12 کلنو، 12 کلنو چې په هغه وخت کې موږ سره د ملي ټیم سره زیاتره لوبغاړي هم وو. ماشاءالله اوس ملي ټیم کې لوبېږي، موږ سره لوبې شوې دي. ولایتي مې هم کړی و، د کابل څخه همدغسې مې د بوست څخه د څلور ورځنۍ لوبې هم کړې دي. شپږیزې کې هم وم د بند امیر څخه، نو هلته هم موږ زیاتره لوبې کړې دي. زیاتره وخت به چې کله ملي ټیم لوبې نه لرل په کابل کې به سره به یوځای کمپونه موږ کول، د الف لوبډله سره هم موږ کمپونه کړي دي. نو کرکټ مې هلته هم ډېر زیات کړی دی.
تاسو مخکې وویل چې د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره مو هغه مهال کرکټ کوو، په هغو کسانو کې چې تاسو کرکټ ورسره کوو اوس داسې څوک شته چې په ملي لوبډله کې وي؟
ماشاءالله اوسنۍ غټ ستوری زموږ دی راشد دی، هغه زمونږ د بندي امیر کپتان. کله چې زمونږ نورستان لوبې وي مسلمانو په سطح باندې سره نوین الحق ماشاءالله رسېدلی لوبغاړی، همدغسې ابراهیم او ګربز و، مجیب و، رحمت الله عمر دی، رحماني هغه بالر چې دی پوره نوم رانه هېر شو. نو همدغه لکان موږ سره وو، زیاتره لکان اوس ملي ټیم کې اندغه موږ سره په ځونو په ساتل وبېدل.
باید تاسو سره ډېرې په زړه پورې خاطرې هم وي د دغه ستورو چې تاسو یې نومونه واخیستل د لومړنیو وختونو د لوبو هغه مهال چې دوی لا تر اوسه پورې ملي لوبډلې ته نه وو راغلي او وروسته بیا دوی ستوري شول.
البته هو ډېر زیات ځکه چې کله هم لوبې وي د زنون په ساتل ولایتانی سروځنی نو تګ راتګ هم وي سفرونه هم وي په هاستل کې مې اوسېدلې نو ډېرې زیاتې خاطرې لرو سره او ډېر خوندور ښایسته خاطرې لرو.
راته ووایاست ځینې کیسې کوم په زړه کې پاتې وي راته وی وایي.
ولې نه د بند امیر نسخه لوبډلې لوبې وي زمونږ کپتان راشد خان و نو زه خپله ځکه چې فاست بالر وم نو زمونږ فټنس لږ ډېر و نو مونږ ته به کوچ ویلی چې د لوبې نه مخکې چې دا وارم اپ کوئ تمرینات کوئ نو ماته به زیاتره ویلي وهابه ته مخکې شه نو بیا څوکه لوبغاړو ځکه چنډیوالي به ټوکې ټکالې وي راشد ته ویلي چې دغه هلک ډېرې منډې وکړي خلکو ته نو بیا راشد ویلي چې وهابه ډېرې منډې مه ورکوه په آرام صحیح لکان داسې چې لوبه نه پاتې شي داسې ډېرې نورې خاطرې هم دي چې د وخت سره اسمانه هیرې دي. همدغسې نولس کلنو کمپ هم و احسان جنت زمونږ کپتان و هغه وخت د نولس کلنو دا کمپ په سلیم کاروان کې شوی و په 2014 کال کې هلته هم همدا کیسه وه ځکه چې دولت احمدزی زمونږ کوچ وه نو دولت احمدزی په فټنس باندې زیات توجه کوله د هلکانو نو په هغه کې بیا ځکه چې فاست بالر یې باید فټنس ولري نو همدغسې بیا چې کله فاست بالر ته ویلې ما ته به ویلې یا نوین ته به ویلې چې تاسو مخکې شي وارم اپ ورکوي نو دا لکانو باتمن لږ شکایتونه کول دا کېږي په هر ځای کې داسې په هر کرکټ کې داسې په هر ټیم کې دا کاری چې بعضې کسانې کې دا ډېرې منډې نه خوښېږي ځکه چې غواړي ټول توجه یې په هغه لوبه کې وشي. همدغسې خاطرې نورې ډېرې زیاتې لرو د ولایتي چې اوس زیاتره زه ویلې هم نه شوم
بالکل دا خو ستاسو خپلې کیسې ستاسو خپله د ژوند برخه ده او کومې چې غواړئ وی وایئ هغه به وایاست او چې کومې نه غواړئ هغه به نه وایئ. ولې په هر صورت د افغانستان کرکټ په وروستیو څو کلونو کې مخصوصا په دا وروستیو لسو کلونو کې ښه وده وکړه او تاسو نه وی نو په دا ډېره برخه کې تاسو له افغانستانه راوتلي وئ فکر نه کوئ که پاتې وای په افغانستان کې تاسو به د خپل ژوند لپاره هلته ډېر کار کړی وای تر دې ځای نه؟
تکه صاحب همدا کله نه کله په الله باور کوم دا سوچ زما هم وي ځکه چې زه اوس ګورم هماغه چې زما ملګري وو چې ما سره همدغه ټیمونو کې لوبې کولې الحمدلله ماشاءالله او دې ته ورسېدل نو البته زیار می سره کوشش هم کړی وای زموږ هم دغه لسته دي ما در افغان بعد یو څو کوچ زو چې سلیکشن کمیټې کې اوسو کسانو چې هغه ماته میسج هم وکړلې چې ته باید نه وتلې ته ولې بلاړې خو دا ژوند داسې فیصلې چې سړی ما بیا واک نه لري او بیا هغه کېږي څه چې خدای وغواړي نو که ستاسو پوښتنه راشم که په هلته پاتې وې زیار مې ایستلی وی کوشش مو کړی وی نو البته یو ځای ته رسېدلی او که هر څه په خپل وطن به وای د مسافراتو ژوند به نه و.
په انګلستان کې اصلا خو کرکټ لوبه انګلستان نورې نړۍ ته معرفي کړې ده خو دلته داسې ویل کېږي چې دومره پاملرنه چې د ماشومتوب نه فوټبال ته کېږي کرکټ ته نه کېږي دا خبره څومره دقیقه ده؟
تکل صاحب دا خبره فرق کوي چې د انګلستان کوم طرف ته خبرې کوو که چېرته موږ داسې طرف ته ځو چې د انګلستان شرق طرف ته هغه خلک چې دي د ډېر بارانونو سره ژوند کوي بارانونه ډېر زیات دي همدغسې شمال طرف ته بارانونه ډېر زیات دي هلته البته بیا کرکټ ډېر زیات نه کېږي نو ځکه د ښوونځیو کې کم عمر هلکان چې دی بیا کوشش کوي چې فوټبال ته شي یا رګبي ته شي. رګبي هم د دې ډېره مهمه لوبه ده هغه ځایان چې لږ ګرم وي لکه اوس بېرته زموږ د لندن طرف ته همدغسې د برمنګم طرف ته همدغسې د شمال لږ راښکته چې مانچستر دی دا ځایانو کې بیا کرکټ ته هم توجه شته. فوټبال ته توجه پتا ده چې فوټبال یو نړیواله لوبه ده زیاتې پیسې پکې استعمالیږي یعنی ډېر زیات پیسې چې دي لاندې باندې کېږي پکې ځکه چې ډېره زر لوبه ده مهمه ده فوټبال لوبې ته ځکه ډېر خلک زړه کوي چې یو نیم ساعت لوبه ده زر ختمیږي. زه داسې نه وایم چې البته کرکټ بیخي څوک نه کوي نه کرکټ هم کوي ځکه که تاسو وګورئ انګلستان د اوسني مهم لوبغاړي چې دي لکه جو روټ شو بن سټوکس شو اولی روبینسن دی اولی پاپ دی دا بیسټو بټلر دا ټول هلکان د مکتب د وخت نه سره لوبېږي هر سړی چې دی ډاکومنټري نه خپل لري چې خپل ویډیوګانې ښه عکسونه ښه چې د مکتب د وخت نه چې دي سره لوبېږي یو ځای او دین د ټیمه پورې یا راورسېدل. یعنی دې خبره کې دومره حقیقت نشته څومره خلک ډېر زور ورکوي.
او داس یو هیله لري چې یو ورځ به تاسو هم د افغانستان له ملي لوبډلې سره یا د افغانستان د نورو کچو له لوبډلو سره بیا یو ځای شي او هلته به په افغانستان کې کرکټ کوي یا به د افغانستان په استازولۍ په نورو هیوادونو کې په نړۍ کې کرکټ کوي؟
انشاءالله پلان همدغه دی چې د افغانستان کرکټ سره یو ځای شو. لګونه روان دي لخر په افغانستان کې خبرې مې روانه کړې سو کسانو سره انشاءالله چې خدای وکړي هغه کار وکړي او الله کړي وي چې وشي. نو شروع به د افغانستان د لګونه نه کول خیره او بیا پراتونکو کې چې هر څه الله ته منظور و که چاته ملاقات لرو خو مخکې به ځو او کوشش به کوو زیاتره او کنه نو بیا به هم د خپل ژوند ته دوام ورکوو.
تاسو په انګلستان کې د کرکټ ترڅنګ شخصي کار هم کوي، کار او کرکټ دا دواړه هم زمانه کیږي؟
انګلستان کې یو کار چې اوس اوړه شو ورځې ډېرې اوږدې زموږ ماښام 10 بجې نو په دغسې ورځو کې کیږي چې پوګو ساته کارو کې هغه نه بعد بیا لاشي جیم ته او بیا لاشي پریکټس ته. زه خپل فعلاً همدا اوس کوم، سرو ورځې د خپل کار کوم لسنه تر 15 پورې، بیا د شپږو نه تر 9 پورې چې بیا تمرینات ته ځم. میدان زموږ ما سره نږدې دی، دغه سپستان کې سره جیم ته ځم. بیا کرکټ نو ډېر زیات دی ځکه په شنبه په ورځ باندې چې دی خپل د لیګ لوبه کیږي چې دا کومې لوبې چې د کرکټ بورډ طرف نه دي د انګلستان هغه لوبې دي. بیا د ایک شنبه او د شنبه ورځې داسې T20 کپونو میچونه وي. په څنګ کې سره الحمدلله دلته زمونږ د افغانانو ټولنې دي چې لوبې جوړې کړې دي کله نا کله کوي، لکه فعلاً چې کله بیا په شنبه په ورځ لوبه وکړم نو د ایک شنبه په ورځ زمونږ دلته ټیم دی د افغانانو چې پوره ټورنامنټ دی. زه خپل پکې د یارانو کرکټ کلب سره لوبېږم چې مینیجر مو بختیار ساحل صاحب دی. کرکټ یعنی ډېر زیات دی. په څنګ کې سره بیا د اگست په میاشت سپتمبر په میاشت کې چې دی د آزادۍ لوبی هم کیږي چې دا تیر کال موږ غټلې د اسماغانی په مشرۍ باندې. نو کرکټ کیږي د کار سره بالکل ولې نه کیږي، فقط اراده غواړي.
تاسو مخکې ویل چې په انګلستان کې ډیر زیات کرکټ کیږي چې هغه د تاسو مثالونه هم ورکړلې وي، خو نه هلته د انګلستان خپل کورنی لیګونه دي او بیا د افغانانو کرکټ کلبونه هم شته. دا څوک تنظیموي دومره زیات کرکټ مخصوصا په انګلستان کې په میشتو افغانانو په ټولنو کې؟ دا کارونه څوک تنظیموي؟ د انګلستان د کرکټ بورډ تنظیموي او که افغانان خپل د دې د تنظیم لپاره خپل سټرکچرونه لري؟
یو خو دغه شنبه ورځ لوبي چې دا د انګلستان طرف نه چي، یعنی فرضي لوبي دي، دا باید وشي. که بارانی بیا بل خبره کني نور باید دغه لوبي وشي. دا د انګلستان د بورډ طرف نه دي او په هر لوبه کې په هر لیگ کې چې د انګلستان د بورډ یو ممبر چې دی ډایرکټلی یعنی سیده په سیده شامل وي. لوبې د نږدې نه ګوري، ګوري چې څوک ښه لوبېږي، څوک ښه کوي، هغه په نظر کې اچوي، هغه بیا غواړي چې اکیډمینو ته راشي چې پاس لیول کې لوبې وکړي. افغانان ټورنمنټونه چې برابرېږي دا هم د انګلستان سره باید په تماس کې اوسي، ځکه دیو ګراؤنډونه پکارېږي، د دیو چې داسې نور ډېر اداروي شیان دي چې دیو پکارېږي، سپانسرې دي او دا چې دی د حکومت یا د ECB دا انګلستان د بورډ د شاملدونه بغیر نه کیږي. الحمدلله زمونږ افغانان ټولنه الکان ماشاءالله خلق شته دی چې ډېر زیات زیار وباسي د افغانانو لپاره چې دا الکان دي لیاقت لري، زیاتره الکان نوي راغلي دي غواړي چې په سپورټ کې داخل وسي. نو دا یو ډېر ښه خبره ده. خپله ډېر زیات منندوی مزه چې کله هم دا د ټورنمنټونو په نظر زه وګورم د افغانانو زیات مننه کوم، ځکه هغه ماشاءالله چې تاسو په هغه ورځ وګورئ چې کوم ټورنمنټ برابرېږي دوه ورځې زیاتې ورځې په سلاو افغانان راځي، هم دوبغاړي هم لیدونکي، یو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی وي. نو سړی یو داسې احساس وکړي چې زه یعنی د خپلو خلکو په منځ کې یم، په کوم مسافر هم یم، احساس د کور کېږي یو انسان ته.
ډېره زیاته مننه سید وهاب اکبر چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ تاسو په خپل د کوم کرکټ یعنی د کوم فارمټ لوبغاړی یاست؟ د شلووریز که د ټیسټ کرکټ او که د یو ورځنیو او که په ټولو د فارمټونو کې تاسو لوبه کوئ؟
دا انګریزان یو متل کوي چې ټیسټ کرکټ از د بیسټ کرکټ. زما خپله چې د ټیسټ خوښېږي او علاقه مسره هم لرم. ټیسټ کرکټ د لپاره چې سړی باید ډېر فټ وسي، نو ځان سړی پشکوي شي، ځان ته لږ زور ورکوي شي، ځکه ټیسټ کرکټ اسانه نه وي. 15 ورځې لوبه وي، 90 اوور دي، نو ته باید فټ وسې. د هغه دپاره زما ټیسټ کرکټ ځکه خوښېږي، ما ته یو سو زور غوندې راکوي چې باید ځان پشکې، نور هم کوشش وکړي. هغه نه بعد چې دی بیا شل ورځې لوبې چې ډېر تیز لوبې دي، ډېرې زیاتې خوښېږي چې زر زر ختمېږي. او یو ورځنۍ چې دا د سړی سینې لوبه ده، خوښېږي مې خو یعنې دونه ورسره بیا نه یم. او ټیسټ او شل ورځې مې بیا ډېر خوښېږي.
د افغانستان د ټیسټ لوبو په باب چې ډېر یو کمزوري حالت کې ترسره شولې، د دې په باب څه خاص نظر لرئ؟
تکر صاحب، تاسو که د نور ملکونه وګورئ، د نور ټیمونه که انګلستان وي، هندوستان وي، آسټرالیا وي، نیوزیلینډ وي، که ساؤت افریقا وي، دغه ټیمونه که ټیسټ لوبو کې ښه دي. هغې یوازنۍ وجه دا ده چې د هغې کورنۍ کرکټ چې دا سلو ورځنۍ سیالۍ دي، دا ډېرې پاله طریقه باندې کېږي. ټیسټ کرکټ چې دی د کورنۍ کرکټ پسې فرسټ کلاس پورې اړه لري. که چېرته زموږ د وطن او د هېواد فرسټ کلاس کرکټ ښه شي او ښه لوبغاړي ولرو، نو بې شکه چې موږ په ټیسټ لوبو کې هم ښه شو. د افغانستان په فرسټ کلاس کې کورنۍ کرکټ کې هغه دوه لوبغاړي چې زه همیشه یادوم، درې لوبغاړي وستو چې هغې یعنی هر فارمټ کوی شي او ورسره یو د ټیسټ کرکټ غټ کرکټران کېدای شي. یو ابراهیم ځدران دی، رحمت شاه زرمتی دی، او حشمت الله شاهدي دی. ځکه دا درې لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې دوی ډېره حوصله لري، پچ باندې ودرېدی شي. او که د ټیسټ کرکټ چې دی همدغه غواړي چې یو بیټسمین باید حوصله ولري، چې حوصله ولري نو ټیسټ کرکټ کوی شي. زموږ د افغانستان کې کورنۍ کرکټ چې دی ډېر محدود کرکټ دی. البته شل ورځو په یو ورځنیزو لوبو باندې چې دی ډېر توجه شوې ده او ډېره کېږي. که تاسو په فرسټ کلاس یعنې سل ورځنۍ لوبو کې هم وګورئ، هغه لوبغاړي دي چې زیاتره په شل ورځو په 500 ورځو کې، یعنی کار باید په فرسټ کلاس کرکټ کې ډېر زیات شي. ورځنۍ سیالیو کې که غواړو چې موږ ښه ټیم ولرو ټیسټ لوبو لپاره، او ټیسټ لوبې آی سی سی موږ ته زیاتې هم راکوي هم نه، د یوې وجه نه هم زه خبر نیم چې ولې موږ باید کال کې حداقل شل ټیسټ لوبې وکړو. البته موږ ته په کال کې 5-6 هم نه برابرېږي. دا هم یو شی دی چې
فکر نه کوي اکبر صاحب، چې زموږ د کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې تمرکز هم ډېر پر شل اووریزو لوبو دی. بیا هم په همغه دلیل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شل اووریز کرکټ هم لنډ دی او هم ګرمه لوبه ده، توده لوبه ده. په دې دلیل
دا هم دلیل کېدای شي تکل صاحب. بل دلیل دا هم کېدای شي چې لیګونه اوس تاسو ګورئ د کرکټ هر هېواد چې دی خپل ځان ته لیګ جوړ کړی دی. دغه لیګونو کې چې دی ډېر زیات پیسې شامل دي. هر سړی غواړي چې خپل هر لوبغاړی غواړي چې راتلونکی ولري، او هر لوبغاړی غواړي چې ښه راتلونکی ولري، چې سبا بیا چاته محتاج نه وي په هر لحاظ باندې. چې زیاتره لوبغاړي د لیګ د زړه ښه کوي او ټول لیګونه د دنیا کې چې نړۍ کې شي همدا شل ورځې لوبې دي. د کوم تاسو لوبغاړي ملامت کوي نو شو دا نن سبا دا ډېره ګرمه خبره هم ده په ټول نړۍ کې د کرکټ په سطح باندې، چې زیاتره پخوانی لوبغاړي چې هغه اوسني کرکټ مبصرین دي هغه همدا وایي چې دا لیګونه چې دي دا د کرکټ خوند لري کوي. او بیا هم د هر انسان شخصي پریکړې کې یو سوچ وي، او هغه هر سړی خپل ژوند لري. اوس موږ یو لوبغاړي ته هم نشي ویلی چې دغه لیګ ته مه ځه، ځکه هغه کس په لوبغاړی پلان نه لري، نه غواړي چې ټول عمر یو شي ته کښېني چې ورته بیا نه ورسېږي وروسته. کرکټ چې دی ډېره انپریډکټیبل لوبه هم ده. یو لوبغاړی که زخمي شو په کور کې ناسته، دغه بس بیا ختم شو، هغه بیا ټول عمر کرکټ کړی د هر څه نه پاتې. نو زما په فکر سره خلک چې ډېر زړه کوي شل ورځو لوبو دپاره او لیګونو دپاره، هغه یوازنۍ وجه چې کېدای شي یو اکسپوژر کېدای شي چې ورته ملاویږي، چې یعنی ټول نړۍ لوبغاړو سره چې غټ غټ
هم یعنی تجارتی اړخ لري ډیر زیات، او د لویو کمپنیو ادارو توجه زیاته شل اووریزو لوبو ته ده. همداسې
ځکه چې ډیر زیات پیسې راځي، پیسې ډېر زیات پکې شامل وي.
خو تر څنګ لوبغاړو ته هم یو ډول نوم راځي، ځکه چې ولولې او هیجان خورا زیات وي پکې.
بېخي صحیح خبره ده. همدا مې ویل، ځکه چې یو اکسپوژر ملاوي، اکسپوژر مطلب که تاسو هر لیګ وکړي نو تاسو نړۍ نورو لوبغاړو سره ګورئ، تاسو نړۍ هر میډیا تاسو کوریج کوي. اوس مثال آی پی ایل دی، داسې څوک بنی چې آی پی ایل ونه ګوري. د آی پی ایل لپاره په ټوله دنیا کې کرکټ ودرېږي. دوه میاشتې چې آی پی ایل رواني، د نړۍ هېڅ ځای کې نو کرکټ نه کېږي، ځکه چې دا د تجارت او د څه چې تجاران دي، څه چې تلویزیون نه دي، دا څه چې میډیا آؤټلیټ ده، دا ټول توجه چې په آی پی ایل باندې، ځکه چې تاسو آی پی ایل وګورئ په هغه کې په ملیونو ډالر چې دي شامل دي. نو البته دا آی سی سی ته هم ګټه ورسوي، نو ځکه زیاتره لوبغاړي چې دي غواړي چې په لیګونو کې شل ورځې لوبې.
تاسو په افغانستان کې کورنی کرکټ ته په کوم نظر ګورئ؟ او سپارښتنه به مو ځوانو لوبغاړو ته، ځوان تنکی زلمیان چې راځي او کرکټ خوښوي او خپل ژوند درته وقف کوي، هغه ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې ټیسټ کرکټ خوښ کړي او که یو ورځنی او که شل ورځ؟
اول په افغانستان اوسنی د کورنی کرکټ چې دی ماشاءالله ښه روان دی. اوسنی اداره ډېر زیات کوشش کوي چې ټورنمنټونه جوړ کړي او زیاتره ټورنمنټونه چې دي شل ورځې لوبې دي. او زما خپله به ځکه که زه خپله وګورم چې په نړۍ کې هغه کرکټران چې نومونه لري او داسې د انګریزانو په سطح لیجنډز جوړ شوي دي، دا کرکټرانو ټول چې دی فرسټ کلاس، یعنی سروزنی سیالۍ ډېرې زیاتې کړي دي. سروزنی سیالۍ چې دی یو پوره مکتب دی تکل صاحب، باغ تاسو ته هر څه چې دی ملاویږي، په نصیب کېږي تاسو ته، حوصله ورته پیدا کېږي، د ګیم اویرنس چې ورته وایي هغه پیدا کېږي. په څنګ کې ورسره په فرسټ کلاس لوبه کې چې دی تاسو د غټو شاټونو هم وخت راځي درته. زه به خپله راتلونکي کې چې افغانستان کې څومره ځوانان راځي او خپل وخت ورته وقف کوي، زه به دا وایم چې اول خو په خپل فټنس باندې زیات پام کوي، ځکه زموږ ستاسو په هیوادونو کې چې دی فټنس ته ډېر پام نه کېږي. ماشاءالله تنکي ځوانان هلکان که بالران تیز بال کوي هماغې ته خوشحاله وي، خو البته بیا دغه وروسته بیا ډېر نقصان لري چې ورسره فټنس ونه لري، دا بیا ډېر وخت لپاره دوام نه کوي. لکه موږ یو څو بالران لرل خو اوس چې دی صحنې نه ورک دي. یوازنۍ علت یې همدا و چې تیز ول خو فټنس کې چې و دومره مخکې نه و، ځکه چې ورته ویل شوي نو دا نه چې هغې نه غوښته.
باید دوامداره فټنس او سپورت وکړي، یعنی د خپل وجود باندې کار وکړي.
باید وکړي، ځکه چې تر څو چې فټنس نه وي کرکټ زیاتره انسان بیا نه شي کولی. او فټنس هله جوړېږي کله چې تاسو زیات تمرکز چې په سلو ورځنۍ سیالۍ، ځکه چې شل ورځې سیالۍ چې دي درې ساعته لوبې دي، هغه کې ستاسو چې دی فزیکل تاسو نه امتحانېږئ، چې تاسو څومره فزیکلي تکړه وي هغه امتحانېږي نه پکې. تاسو هله امتحانېږئ فزیکل چې کله تاسو ټیسټ لوبې وکړئ، سلو ورځنۍ لوبې وکړئ، هغه ته ستاسو چې دی فټنس معلومېږي تاسو څومره تکړه، ځکه هغه به پوره ورځ تاسو لوبه کوئ. او دا اوسنی لوبغاړی ستاسو شل ورځې کې ګورئ چې څومره هم مخکې روان دي. دا ټول تاسو که تکل صاحب فرسټ کلاس ریکارډ وګورئ، دا ټول د فرسټ کلاس نه راغلي دي. او فرسټ کلاس کې یو همغه هم دا وایي چې فټنس باندې کار وکړئ.
ډېره زیاته مننه له تاسو سید وهاب اکبر، د کرکټ لوبغاړی چې په انګلستان کې ډیر یاست، چې د ازادۍ راډیو له دې خبرونې سره مو مرکه وکړه. په پای کې مخصوصا ځوانو لوبغاړو ته چې نوی کرکټ پیلوي او اکثرا تنکی زلمیان دي، ځینې یې داسې وي چې د نورو لوبغاړو شهرتونو ته ګوري او راځي خپل ټول ژوند باندې پانګونه کوي د کرکټ لپاره، ځکه چې په ذهن کې هلته هغه د لوبغاړو شهرت وي، مګر نه کامیابیږي په دې خاطر چې یا استعداد نشته پکې، یا هغه تاسو مخکې چې یادونه وکړه په هغو دلایلو نشي وړاندې تللی، مګر دای خپل ټول ژوند باندې هلته پانګونه کوي. نو ځوانان باید څه وکړي د دې لپاره چې پوه شي چې په ما کې توان شته او استعداد شته که نه، چې له درس نه پاتې نه شي د کرکټ په خاطر باندې، او وکولی شي چې خپل راتلونکی ژوند هم جوړ کړي؟
تکل صاحب، زه به دا وایم چې په ژوند کې که یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید اول دا په خپل مغزو کې پاک وساتي چې دا زما هدف دی، او د هدف لپاره چې دا مې لار ده، زه باید په همدا روان شم. پدې کې باید دا بل سره نشي. اوس کوم مثال یو کس غواړي چې کرکټ کې ژوند جوړ کړي، نو دا د کرکټ سره بل شی نه یو کوي. زه دا وایم که چېرته تاسو هدف پسې روانې وئ او تاسو یو بل شی راشي موضوع کې او د لارې لرې کړي، نو بیا به نه خپل هدف ته ورسېږئ، نه هغه بل شی چې تاسو د لارې لرې کړي هغه ته به ورسېږئ. ځوانان دې همیشه یو پاک ګول ولري په خپل موضوع کې، یو پاک هدف دې ولري چې هر څه چې کېږي دا زما هدف دی او د هدف لپاره دا لاره زه به په ځم. په دې لاره کې ماته هر څه راځي، هر ځنډ راځي، هغه به زه د مخې لرې کوم. دا ما چې مخکې تاسو ته وویل چې دا څه لوبغاړي چې دا اوس خلکو ورته لیجنز وایي، تاسو که د دې قصې واورئ دا ټول د هدف لپاره چې ډېر څه څه کړي دي دا به تاسو حیران شئ. مثال یې د کوهلي دی، ویراټ کوهلي پلار مړ و په دا هلته لوبه کې لګیا و، لوبې رانغې، وایي دا زما ګول دی، داسې نه چې د پلار سره مینه نه وه، خو البته په مغزو کې چې دی ځان ته پاک کړی چې زما دا ګول دی چې زه به کرکټ کوم. نو هر لوبغاړی چې دی که راتلونکي کې غواړي چې کرکټ وکړي، نو هدف باید کرکټ وسي، د کرکټ دپاره پلان دی، هغه پلان باندې روان وسي. دویمه خبره، تقلید باید ونکړي. دا خبره چې یو کس مغزو کې ولري چې زه غواړم د لوبغاړي غوندې شم، خو البته پوره تقلید کول چې دی بیا نه کامیابېږي. هغه په دې علت باندې چې هغه کس ژوند فرق کوي، د هغه کس باډي سټرکچر فرق کوي، د هغه کس سوچ او ذهن فرق کوي. که چېرته ټول عمر انسان وي چې زه دغه کس پسې ځم کامیابېږي نه، ځکه هر انسان سره چې دی جدا دی، ذهنونه جدا دی، باډي جدا ده، سټرکچر جدا دی، پلانټ جدا دی، ژوند بیل ژوند تیر کړی. داسې ډېر لوبغاړي مونږ په افغانستان کې مولیدل چې غوښتل یې چې څوک نه بشي، څوک اصغر شي، یعنی پوره کاپین یې کولې نو زه ته ونه رسېدل، ځکه چې هغې دغه ذهن کې نه و چې د اصغر او د نبي ژوند زما نه بدل دی، یا د هغې باډي زما نه بدل ده، ذهن یې بدل دی، هغه ته ډېر اکسپوژر ملاو شوی دی. یعنی تقلید چې دی ډېر ښه نه، زیات تقلید انسانو کی، باید خپل ځان وسی، خپل ځان وسه. سعید وایي چې غواړم کس غوندې شم، خو چې څه رقم ځم په همدغه کې باید هغه ته ورسېږم، داسې نه چې زه هلته رسېږم دغه کافي زه ورسېږم. تقلید باید ونه شي، پوره خپل کار دی وکړي، لکه چې مخکې ما وویلې ګول دی ولري، هدف دی ولري، دا مې هدف دی او د هدف لپاره دا لاره ده او زه ورته پلان لرم. ما به هېڅ هم د دې لار نه جدا نه کړي او خپل هدف ته رسېږم.
په لندن کې له ډیرا افغان کرکټ لوبغاړي سید وهاب اکبر سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مو اوریده. تر بیا ښه چاره.